ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. یو لور ته په افغانستان کې اوړی ګرم شوی، بل لور ته په یوه نیم ځای کې سخت ورشتونه وشي، سیلونه راشي، خو د سیل له تېرېدو وروسته هوا بیرته توده شي. د اقلیم د بدلون په برخه کې چارواکي څه کولی شي او خلک څه کولی شي؟ دا او په دې اړه نور سوالونه له خپلو میلمنو سره دلته په دې خبرونه کې شریکوو. په دې خبرونه کې مو عالم خان احمدزی د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده، جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال ته مو بلنه ورکړې ده، او سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د اقلیم د برخې فعال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. له جاوید کریمی سره مو چې په ننګرهار کې مدني فعال ده رابطه ټینګه شوې ده. کریمی صاحب، تاسو خبرونې ته شر اخلي، تاسو په ننګرهار کې مدني فعالیت کوي د چاپیریال په برخه کې، که یو څه توضیح ورکړي دا ازادي راډیو اورېدونکو ته څه ډول فعالیت کوي؟
شیبر صاحب، تر ټولو لومړی تاسو ته او ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه ونه کې هیلو. تاسو جریان کې اسئ چې دلته په ننګرهار کې چون ننګرهار یو ګرمسیر ولسوالي ولایت دی او دلته موسم ګرم وي، نو په دې سیندونو کې لمباګان ډېر عام شوي او چې ډېر تلفات یې هم درلودل، ډېر ځوانان او زموږ ګلالي ماشومان دلته تاسو شول او له موږ ولاړل. نو په دې برخه کې موږ مختلف هغه وکړې کمپاینونه وکړه، او په دې برخه کې هم په آیو د عام آګاهي یو برنامه په لاره چولی.
ترشنا آسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه.
کریمی صاحب، د دې ګرمې هوا له امله ازادي راډیو په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په کندهار او هلمند کې هم یو شمیر ځوانان او خصوصا ماشومان چې په سیندونو کې لامبل هغوی اوبه وړي دي، او یو راپور خو دا وایي چې د تیر یوه کال په ترڅ کې په لسګونو کسان په هلمند او په کندهار کې اوبه وړي دي. په ننګرهار کې تاسو چې دا مدني فعالیت کوي، څه اطلاعات مو ترلاسه کړي دي چې څومره کسان به تخمینا د اوبو ښکار شوي وي سږ کال په اوړي کې؟
شمار صاحب، د عامې روغتیا د وزارت د ویان په اساس د هیواد مختلفو ولایتونو کې تقریبا 190 تنه هیوادوال د اوبو کې ډوب شوي او ژوند لاسه ورکړی. چې لږ جملې نه 110 تنه یې ټپي حالت کې روغتون ته انتقال شوي دي، او نور داسې اشایو ارقام هم شته چې مثال هغه به ثبت شوي نه اوسي، خو قضایا ویشته ډیری ځوانان په دې کې غسوي. موږ هره دویم ورځ په ننګرهار کې د دې خبرې شاهدان یو چې یو ځوان اوبه وړی د هغه جسد ورک دی او کورنۍ لالهان ده ورپسې. نو دغه پېښې تقریبا هر کال په اوړي په موسم کې زیات وي، یو سږ کال نسبت نورو کلونو ته زما فکر زیات و.
ستاسو دا مدني فعالیت څه ګټه وکړله چې فکر کوي چې ځینې کسان به له لامبو راګرځول شوي وي؟
دا داسې یو هغه ده چې د اندازې ګیري هغه نه ده چې انسان و چې انسان دومره کسان اگر ګرځول شوي طبعا خپل هغه عامه پوهاوی یا د عامه چې ده په یو خپل اثر لري. ممکن یو څو کسان له دغه هغه نه مستفید شوي وي او دوی یو آګاهي له ترلاسه کړي وي، کورنیو کې خلک خبر شوي، خپل اولادونو پوښتنه کوي چې اولاد مو چېرته دی، لمبات خو به نه وي تللی. حتما تاثیر به لري، ولې موږ چې کوم هغه کمپاین ترسره کړ دامت پوهاوی، نو تر ډیرو خلکو دا کمپاین ورسېده، دوه ورځې دوام وکړ، بیا وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین دوام وکړ. یعنی تر ډیره کچه په لرس پرتو سیمو کې هم خلک خبر شول دغه کمپاین، او خلک زه مطمئن یم چې دوی به دغه هغه نه اګه سوي اوسي او خپل اولادونه به خپل ځانونه به هم ساتلي وي. نو تاغه وروسته که زه دا وکړم چې موږ ډېر دغه کم خبرونه ترلاسه کړي چې ځوانان وري، نو دا به بېځایه نه اوسي.
مننه کریمی صاحب. سید محمد سلیمان خیل له چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال هم له افغانستانه په ټلیفون را سره دی، د دوی هم هرکلی کوم. سلیمان خیل صاحب، تاسو چې په دې برخه کې فعالیت کوي، څرنګه دا وضعیت څرنګه ارزوي د افغانستان خصوصا په دغه وروستیو کې؟
وعلیکم السلام، تاسو اوریدونکو ته خدای دې کړي چې ټول ښه روغ اوسېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې نه یوازې په ټوله نړۍ کې رامنځته شوی ده، او ورځ تر بلې د دې د بیا او هغه کوم پیامونه چې راځي ټول تخکر کیږي. خو خبره دا ده چې په مختلفو هیوادو کې حالته هغوی ټیکنالوژي، اقتصاد او همدسې ښه متخصصین لري چې تر څو د دې مخنیوی وکړي او یا حداقل هغه د تلفاتو شمیر کم کړي. خو متاسفانه په افغانستان کې د نشتون د کوم شیانو چې ویلې د دې نشتون د دې باعث ګرځېدلی ده چې موږ په افغانستان کې زیانونه ډېر ووینو. تاسو شاید وایي، نور دوستان هم شاید وو، چې په دغه یو دوه کالو کې همنګه د اقلیم بدلون نه چې کوم ناورینونه راغلل په افغانستان کې ټول د خلکو نه ځاني او مالي تاوانونه یې واخیستل، لکه وچکالۍ ګانې موږ درې څلور کاله پر لپسې تیرې کړې. هغې نه بعد بیا سیلابونه راغلل په شمالي او شمال شرقي ولایتو کې لکه بغلان، بدخشان، تخار، کندوز او همداسې بیا په ننګرهار کې سیلاب راغی، بیا راغی په ننګرهار کې سیلاب، اوس مخکې بیا په پنجشیر کې راغلی ده دوه دوه ورځې هم کېږي. نو هغې نه مخکې که موږ وګورو که با یک شکل سیلاب، خو متاسفانه د هوا ګرم اقلیم بدلون بعضې اشارات او بعضې داسې امراض زیات کړل په وطن کې چې د کروندګرو زراعتي محصولات یې له منځه یوړل یا محصولات یې ډېر کم کړل. نو دا ټول د اقلیم بدلون هغې دي چې په افغانستان کې موږ ورځ تر بلې وینو. او هغې نه اخوا چې ډېر مهمه خبره ده چې دې باندې به خبرې به وکړو، چې متاسفانه افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې د اقلیم بدلون په جوړېدو کې هېڅ ونډه نه لري. خو بیا خواته چې بیا ګورو چې ډېر زیانمن شوی هیواد هم ده. د راپورونو پر بنسټ افغانستان د یو له هغه شپږ له هغه هیوادونه راځي چې ډېر زیات زیانمن شوی ده.
سلیمان خیر صاحب، په دې شک نشته چې افغانستان ډیر زیانمن هیواد دی، او تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، ملګرو ملتونو هم دا ویلي وو چې په شپږو هغو هیوادونو کې شمېرل کېږي چې د اقلیم د بدلون له زیانونو سره مخامخ دی. اما تاسو یو جالب موضوع ته اشاره وکړه، تاسو ویل چې د اقلیم د بدلون اغیز په کرهنه باندې هم شته، خصوصا ځینې امراضو د شان ممکن ورسره پیدا شي او پیدا شوي دي. په دې برخه کې یو څه وضاحت ورکړئ نور.
او بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، زیاترینه اغیزې په زراعتي محصولاتو باندې یا په کروندګرو باندې کېږي، ځکه که چېرې هوا ګرمه شي، اول همدا چې علمي له نظره موږ ورته وګورو، هغه کوم بوټی چې ده یا کوم شی چې موږ کرو په ځمکه کې، کېدای شي د هغه د رشد یا د ودې دوران پوره نه شي، یا ګرمي ډېره شي هغه زر وده ونه کړي، زر له ځمکې نه ونه وځي. یو مثلا یعنی په ایکولوژیکي له نظر نه هغه باندې اغیزې راځي د هغه بوټی چې موږ په ځمکه کې کرو. او دومه مسله دا ده چې که چیرې هوا ګرمه شي، ایکوسیستم چې موږ وایو د ژوندي موجوداتو هغه سیستم هغه له منځه ځي، یا یو رقم ته ګډوډ کېږي. په دې مفهوم چې په ساده ډول به درته ووایم، که چیرې هوا ګرمه شي، بعضې امراض او حشراتو ته دغه زمینه مساعده کېږي چې دوی ښه وده وکړي. کله چې حشرات او امراض او آفات ښه وده وکړه په ګرمه هوا کې، په مناسبه هوا کې چې دوی ته ګرمي ښه هوا ده، هغه وخت بیا په محصولاتو باندې، زراعتي محصولاتو باندې عملې کوي او دغه له منځه وړي. او د دې ترڅنګ اقلیم بله هغه داله چې ناورین داله چې اقلیم چې بدلون وکړي، هوا ګرمه شي، هغه بوټي او نباتات له زراعتي له اړخ نه چې موږ ورته فکر وکړو، هغه ډېرې اوبو ته ضرورت لري. او متاسفانه چې اوبو هوا ډېره ګرمه شي، بیا اوبه کمې شي، وچکالي راشي او بوټی اوبو ته ضرورت لري. دا هغه دا عاملونه دي چې یو ځای کېږي، موږ محصولات کمیږي او موږ نشو کولای چې ښه محصولات بازار ته وړاندې کړو او دهقان زیانمن کېږي.
مننه سلیمان خیل صاحب. په دې برخه کې به د کریمی صاحب نظر هم واخلم. کریمی صاحب، که څه هم تاسو په بل ډول باندې مدني فعالیت کوي، خو ننګرهار یو له هغو ولایتونو ده چې وروستیو سیلونو ډېر ځپلی دی، هلته په کرهنې باندې تاثیرات تاسو په خپلو سترګو لیدلی دي؟
بله شوبر صاحب، دغه مخکې ستاسو مې یادونه وکړه چې په کرهنه تاثیرات کې دلته په وروستیو درې سیلابونو کې، دوه سیلابونه دغه چې سور ځ مخکې هم راغی، پرته له دې چې د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول، په کرهنه هم خپل اغېز کړي. مثلا د سره رود ولسوالۍ چې یو زراعتي ولسوالۍ ده، تیر سیلاب سخت وځپله، عدل ته کوم زراعتي زمکه وی هغه هغه ته ځان ورسید نو د ژوند ټول ټول ارخونه چې د سیلابونو غنه متاثر شوی دي مثلا متاثر کورونه یادونه وکړه د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول او کرنه هم متاثر شوی د پټی چې ولا خراب شول ک نور لسوالی ته موږ هغه کو وی ګورو په نور لسوالی کې غزراتي زمکه چې ډېره کمې هم په نګرار کې دا غوی د پټي او مکمل سیستم لمنځه وړي هغه پولې کوم پولیسه کنه پولې چې هغه د پټي ترمنځ هغه کړی دوه بخو سیستم چې کوم ویلې وی هغه ویلې خراب کړی نو په کل کې زراعت زیات زیان رسولې ده.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وترتو په ژوندې بڼه.
سلیمان خیل صاحب د دې کرهنی ترڅنګ د دې خطر چې خلک د چاپیټل ساتنې په برخه کې وانډه واخلي مثلا په پرمختللو هیوادونو کې یوازې خلک حکومتونو او چارواکو ته نه ګوري خلک په خپل هم په دې برخه کې لاس پکار کیږي. په افغانستان کې څه فکر کوي تاسو د په دې برخه کې د یو فعال په صفت باندې یو څه نسته د خلکو شعور وده کړی دی چې په دې پوه شي چې دا د اقلیم بدلون مو له ممکن لډیرو ناورینونو سره مخامخ کړي که په خپل لاس پکار نه شو؟
ډېر ښه سوال ده. دې ته باید موږ ډېر توجه وکړو چې خلک اوس څه کولای شي، ځکه متاسفانه دا درې کاله کېږي افغانستان باندې یو څه تحریمونه او بندیزونه شته دي چې نه شي کولای هغه مالي زیرمې چې دي افغانستان غوندې هېوادو چې زیانمن شوي دي اقلیم بدلون نه هغوی ته لاسرسی نه لري او دا د اقلیم بدلون ناورین نور هم زیات شوی ده. خو اوس چې څه خلک څه کولای شي دا ډېر مهم سوال ده چې خوشبخته نه اوس وایم چې یو څه په دې وروستیو کې یو څه خلک پوسوي دي چې څنګه وکولی شي د کال د سیلاب مخه ونیسي یا په وچکالۍ کې څه وکړي. لکه مثال په ډول په ننګرهار کې په اسکامینه ولسوالۍ کې خلکو ما وکتل چې په اجتماعي رسنیو کې مې وکتل چې خلکو داسې واړه واړه چنګډمونه جوړ کړي دي تر څو چې هغه اوبه د باران نه چې راځي باران چې کله کېږي هغه اوبه لږ لږ راټولېږي هغه خندکو ته راټولېږي. مخکې له دې چې هغه اوبه یو ځای شي سیلاب پیل جوړ شي هغه واړه واړه خندکونه د اوبو مخې ته جوړ کړي دي چې هغه اوبه راټولېږي د بل وخت کار هم اخیستل کېږي. او همداسې په جوهري د غزنی ولایت کې جوهري ولسوالۍ کې همداسې خلکو داسې پاسې کارونه کړي دي. نو دا هغه مثالونه دي چې خلک کولی شي خپله لاس په کار شي. دا مې د سیلاب په هکله وویل، همداسې د نورو په ناورینو په مقابل کې خلک کولی شي چې واړه واړه اقدامونه وکړي. خو یو شی باید موږ ومنو چې متاسفانه افغانستان کې د اقلیم بدلون په هکله عامه پوهاوی نه رسوي. که څه وایم دا هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی ته رسېدلی نه ده. کېدای شي په ښارو کې په مرکزي ولایتو کې کېدای شي یو څه خلک پوه شي، خو مګم کوم دي کې چې سیلاب راځي، کوم دي کې چې وچکالۍ، کوم دي کې کروندګر دي، دهقانان هلته اوسېږي، حتی هغوی پرې نه پوهېږي چې اقلیم بدلون سره موږ څنګه مقابله وکړو، څنګه موږ ورسره ځان برابر کړو. ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی. عامه پوهاوی دې لپاره نه ده سوی چې یو صحیح استراتیجی د دولت له خوا نه او یاده چې هغه موسسات چې دي دې باندې نه کار نه رسوی چې څنګه موږ دا ورسو یا یو پیغام ورسو چې خلک چې سیلاب راځي د سیلاب راځي د سیلاب په مقابل کې خلک څه وکړي، مخکې له سیلاب نه څه وکړي، وروسته له سیلاب نه څه وکړي، وچکالۍ په مقابل کې لکه مرتبط وزارتونه چې دي لکه وزارت زراعت ده او همداسې وزارت انرژي او آب ده، دا دې باید څه وکړي، کوم تخمونه دې خلکو ته بزګرانو ته وړاندې کړي چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې ښه وده کولی وسي. او همداسې یو ټولنې کوپراتیفونه نشته دي په وطن کې اوس فلحال چې له سپینګرو له طریق نه مشرانو مخورو علماو نه خلک راټول شي هلته یو یو ورځ لپاره وټاکل شي ورته ووایي چې د نن د اقلیم بدلون په هکله موږ خبرې کوو ټول بزګران دې راټول
کړي. سلیمانخیل صاحب وبخښئ، فرضاً خلک نه راټولی شي، امکانات نشته، مشکلات شته، او یا د یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي او انتظار نه کوي، دته دغه د رسنیو له لارې، د خواله رسنیو له لارې، د راډیوګانو له لارې، د تلویزیونونو له لاري خو هدي عقل دغه خبري اوري نو فکر نکوي چې خلکو ته پکار دي چې اوسه په دې برخه کې څه فعالیت وکي په هم دې برخه کې مخ تر دې چې تاسو نظر واخلم او وړاندې دي کریمي صاحب نظر هم واخلم دی او باو د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدی نظر لرم چې دوی په استرالیا کې ژوند کوي د متخصص ټینګار کوي چې عامه پوهاوی باید حتی له مکتبونو را شروع شي
ما په هغه کې ضرورت دی چې مکتب نه نیولې د مسجد نه نیولې تر پانتون هر څه یو نصاب کې راوړل شي چې دا ستونزې دا مشکلات دا نه ورن شته دا او دا باید په هر کښ باندې خلکو ته تشریح شي چې دا هغه موجود په سره او وخت پیدا کوي چې خلک د دې هغه بعضي مسایلو ته متوجه نشي. البته تاسو د غجریان کې څه سکل وزه اس بنګرار ولایت کې نور دغه ګرم سیر ولایتو کې دغه ډیر خلک ډیر د غزوانان تنکی ځوانان او بو سندونه وړي چې دا ډیر خلک ناورین دي. نو د دې لپاره زما په اند فنحال دا یو سوشل او اجتماعي موضوع ده. دې آباد ډیر زیات آباد دغه کلایمیټ چینج پورې تغییر د اقلیم صحیح ده یو برخه ده، خو البته دا یو ډیر اجتماعي مشکل ده چې هغه دې لپاره فکر کوم چې د مسجد د امام نه نیولې د مکتب تر معلمه پورې دغه راستې کلي ملک دغه ټول خلک او په زمین کې دولت دې ته باید توجه وکړي او یو نو دفاین یا د جریمې جرمني یو سیستم نافذ کړي، چې البته په دغه ساحه کې یا هلته باید یو ساین بورډونه ولګي هلته لوحې ولګوي چې په دغه ځای کې اوبازي کولی شي دغه ځای کې نشي کولی په څوک کې دغسې یو جریمه او یو مجازات باید شي.
بله سلیمان خیل صاحب، څنګه د ممتاز احمدی خبرې مو هم واورېدې. اول آیا فکر نه کوي چې په مکتبونو کې باید دا موضوع تدریس شي په یو شکل خلک په دې باندې پوه شي او دغه نور وړاندیزونه هم لرل؟
او بالکل ممتاز صاحب نظر وړاندې کړ، دوی ورسره موافق دي. مکتبو کې موږ څه ساري ما لیدلې دي چې مکتبو کې اوس ابتدایي مسائل په باندې بحث وايي چې لکه چاپیریال څنګه پاک وساتو، همداسې چاپیریال څنګه خراب نه کړو، داسې ابتدایي مسائل شته دي. خو مکتبو کې چې کوم کسان دي هغه ماشومان دي، خو تاسو فکر وکړئ چې مکتبو کې څنګه تر لسمه پورې هغه ماشوم دی یا تر دولسمه پورې هغه ماشوم ده، هغه پلار ته باید دا خبره ورسول شي چې د سیلاب په وخت کې څه وکړي، د وچکالۍ په وخت کې څه کړي، ګرمي حالت کې هغه چې امراض آفات
سلیمان خیل صاحب او بخښي بیا قصه وجده سولسي یو ځل به پلار یو شای سره کوي، بیا غبه بیا خپل زوی ته تدریسوي او یا یې غتبلار شو نه کوي. ام دغه خپل ماشوم مثلا د چاپریال یو ډیر لوی استونزه دی پلاستیک، هغه د توزیع او چهار چرته پلاستیکونه خلګه چوي. آیا په مکتبونو کې ممکن نه ده چې ماشومانو ته وایي چې د پلاستیکونو غم مخري او د هر چرته ما چوي؟ آیا ممکن نه ده چې ماشومانو ته وایي چې تاسو لامبوز دکې؟ آیا ممکنه نه ده چې ماشومانو ته وایي چې تاسو لنیالونو سره پام وکړئ، له بوټو سره پام وکړئ؟ یعنی ډېر په ابتدایي شکل زموږ مثلا د عامه پوهاوی هم په دغه شکل وي چې هغه په دغه کلماتو باندې خلکو ته توضیح کوو او تشریح کوو چې تر ډېر پورې هغوی نه پې پوهېږي که څرنګه؟
زه تاسو سره موافق یم. یو مطلب دلته شته چې ماشومانو ته د هغه ماشومانو په سطح باندې اوس چې ما لیدلې دي اوس تدریس کېږي، خو مستقیم د چاپیریال ساتنې په عنوان باندې مضمون ورته نشته، خو د نورو اجتماعیت په مضامینو کې دوی ته ویل کېږي چې مطلب کثافات د چېرې اچوي، بوټو سره څنګه چلند وکړئ، خپل چاپیریال څنګه وساتئ، دا شیان شته دي. خو اوس چې موږ او تاسو دلته بحث کوو، خبره په دا باندې ده چې دغه اوس چې پرون چې په پنجشیر باندې سیلاب راغلی، دلته نارینه او ښځې او ماشومان ټول وړي دي، دلته څه په کار ده؟ یو د اقلیم بدلون مسله ده، یو د چاپیریال ساتنې مسله ده، چې مثلا پلاستیک ماچوه او بوټه ښه وساته
او وبخښئ سلیمان خیل صاحب، فکر نه کوي چې دا ټول شیان سره تړلي دي د دې له خاطر چې کال ته بیا په همدغه سیمو کې سیل رانه شي؟
زه همدغه باندې خبرې راځم، دوی باندې راځم، دا یو بل سره تړلي دي. خو اوس موږ اولویت ته ګورو، اکم مسایل ته ګورو چې هغه موږ ته ډېر زیات مهمه دي. اوس موږ باید دې باندې بحث وکړو چې که سبا سیلاب په دغه مقابل باندې راځي، خلک دې باید څه وکړي؟ کنا دی باندې با تاسو کو اوس کدا د اساسي باندې تاسو هغه اساسات باندې چې ماشومان موږ د اوس نو ورځو کې لسل کال بعد په افغانستان کې به ټول خلک وي یا مثلا شل کال بعد به هغه نقل چې راغیږي هغه به د تاسو ساتنې په برخه کې به ډېر خپ وي هغه په هوا ته ضرورت نه لري خو اوس لپاره څه شیان په کار دي متاسو امریکا په فکر په نظر کې ونیسئ هلته زیات خلک پوهېږي چاپېریال څنګه وساتي خو اوس هم سیار ټیمونه لري هغوی ایمرجنسی آپریشن سنٹر په نامه یعنی خاص عملیاتي ټیمونه لري چې کوم ځکه چې مطلب تیل راځي هلته ټول یو ځای کیږي
مننه تاسو امریکا ته اشاره وکړه د امریکا په ارتباط اوس د کالیفورنیا کې د پانتون استاد عالم خان احمدزی را سره په خبرونه کې یو ځای شو مخکې تخنیکی مشکلاتو
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه
احمد زیسب څنګه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې حتی په دغه کوم ځای کې چې تاسو تدریس کوئ د چاپیریال په برخه کې له ماشومانو ته څنګه لارښوونې کوي او یا مشان او د نور خلک څنګه په هوای ترلاسه کوي احمد زیسب
شبر صاحب خپل سلامونه تاسو ته او استاذ درو ملمنو ته او استاذ محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم د چاپیریال ساتنې دغه موضوع چې تاسو انتخاب کړی د ډېرې ښه موضوع ده افغانستان په نن وخت کې ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده او دا هم د عوامل زیات د چاپریال ستونزې چې دي په نړیواله سطح دي چې افغانستان متاسفانه ډېر زیات تر اغیزمن ده نو دلته په امریکا کې په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی چې متاسفانه افغانستان کې نه ده شوی په دې باندې دلته اداري حکومتونه خلک همدارس ټولنی همدارس مختلف ادارې د ټول په امانګي سره کار کوي ټول لمخې مهمداري چې حکومت دلته ډېر زیات پایدار ده کله چې همداسې حالت راځي مخکې نه خلکو ته خبر ورکوي چې داسې د هوایو داسې پیرا روانې دي چې هغه کېدای شي د ډېر باران او د ډېر ستونزو مشکلاتو سیلابونو سبب شي نو هغه نه بیا خلک یو ځای حکومت سره یو ځای په اقداماتو باندې لاس پورې کړي لکه تیر کال په کالیفورنیا کې د زمي کې همداسې ډېر سیلابونه راغله نو بیا دوی داسې وکړه چې هغه سیمه کې چې زیات جدي خطر لاندې وو هلته دوی په ډېره بېډنۍ توګه لاړل او هلته دا مشینری او ارڅه انتقال کړو هلته یو څه خاوره او شګه او دا شیان واچول او خارې لاغنه بچ کړه له سیلاب څخه په افغانستان کې متاسفانه دا شیان نسته اول خو خپل د تاسو ویني چې خپل د هواشناسي هغه ډیر مخکې نه ورکوي ورسته ورکوي دلته کوم ګوره هواشناسي تقریبا شپږ میاشتو کې دوی دا شپږ میاشتو مخکې دوی پیشبینی کړی وي
احمد صاحب او بخشی په دې خوشک نشته چې په امریکا کې ورلمخه دوی د هوا پیژندنې په ارتباط وړاندوینې لري او ورسره په ورته وخت کې د موبایل للارې هم ورځنی معلومات له خلکو سره شریکوي که چېرته تیز باران راځي نه پېژم کالیفورنیا کې به هم همداسې وي په نورو سیمو کې خو همداسې دي کنه
لیکن
همدغه په افغانستان کې نن سبا ډېر خلک موبایلونه لري همدغه رقم معلومات څرنګه افغانستان ته انتقالېدای شي کریمي صاحب که تاسو نظر واخلم کلمو تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې کلمو په ننګرهار کې له مسولو کسانو سره دا خبره نه ده کړې چې دا معلومات ورلمخه خلکو سره شریکي کریمي صاحب
بلې اورم زما غږ
بلې هو مهرباني
په ننګرهار کې په کوم پټول افغانستان کې د کوم ویډر په نوم کوم هغه چې کوم ویب سټ چې د اپډیټ ورکړي مثلا د باران په اړه وړاندې وړاندې کوي یا د سیلابونو په اړه دا سپاس هغه نه وي خو د باران په اړه وي چې دومره باران احتمال شته ځینې ویبسایټونه دي یو دا د هوا پېژندنې کوم اداره چې دلته په هغه کې افغانستان کې دوی په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې خپل هغه لري ځینې وخت هغه کوي چې مثلا بارانو اټکل شته په دغه ولایتونو کې د شدیدو بارانو امکان شته او په دغه ولایتونو کې به ډېر شدید باران نه وسي نو په دې اندازه یو څه شته
خو لیکن کریمي صاحب وبخښئ کریمي صاحب خلک څومره اعتماد او باور پې کوي دا هم سوال مهم دی مخکې احمدي صاحب دا اشاره ورته وکړه وایي کله چې حکومتونه اعلان کوي په امریکا کې بیا خلک هم ورسره همکاري کوي په فرضاً په ننګرهار کې زه تاسو نه یوازې ننګرهار پوښتنه کوم مثلا خلک څومره اعتماد کوي او باور کوي
دلته یو عامه فکر دی چې جوړ دی چې دغه هوا باران نو دغه چې راځي یا مثال باران نو یا نور آفتونه یا سیلابونه چې دا ویره پیشګوئی ول دي مثلا د زمو استاد په خاني مشران خلک په دې وسم یو عقیده نه لري ولې ځوانه طبقه چې دا په دې هغه یقین او ادعا لري چې دغه کوم ګران وینې چې کیږي دا یو د ساينسي هغه په اساس باندې کیږي کوم دوی خپل هغه فاکتورونه لري خپل شاخصونه لري دغه په اساس باندې دغه اعلانات کوي ګران وینې کوي نو په کول کې په ځوانه طبقه کې دوی په اړه غشته خلک دغه باندې بار او باور لري ولی په دغه کوم زمون شمنګیره طبقه چې د مشران چې دوی وسم په دې فکر چې د باران نو ورغوي نه چې دا ناممکن دی دا استدای کار نه دی ودی کې باید نه غوونه کوي خو په دې باندې چې هغه سیواله چې نو دغه د دوار ور دغه بیل موضوع چې مثلا ته یو پښګوي کې چې سبب په نګرهار کې 15 ملي متر باران دی مثلا نو دا به څومره حتمی دلته وشي کوونه شي مثلا دغه والي هغه چې دا ترسي چې دا هغه سلفي څه نه ده نو دلته یو څه هغه څه به خلاص شي
مننه ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون مسله چېړو په خبرونه کې مو عالم خان احمد زید د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال را سره دی په خبرونه کې او جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال دی چې د دوی فعالیت د خبريالان خو باید به طرف خبره وکي لیکن حقایق هم باید وي د دوی فعالیت د ډیر ستاین ورته د له غو ځوانانو څخه دی چې په پاڼه باندې لیکلي وي چې خلک او ماشومان باید په سینتونو کې لامبو ونکړي او دا هڅه کوي کچرته یو شمېر افغانان هم همدغه رقم د نورو افغانانو غم مخري او د نورو د خوندیتوب لپاره هڅه وکي نو کېدای شي چې پرمختګونه په دې برخه کې ولرو د دې لپاره چې دا بحث نیمایي تر رسیدلو دا بحث دی خو ته وړو چې خلک باید څه وکړي د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدي نظر می تر خبرونه مخکې اخیسته دوی په استرالیا کې ژوند کوي بخښنه غوښته ځکه په استرالیا کې اوس ډیر ناوخته دی چې په خبرونه کې راسره وي نو له دوی ماده پوښتنه وکړه چې اوس اوړی دی او بیا منی را روان دی او بیا ژمی دی د پللوی سره د اوږدې مودې په مخ چې د چاپیریال د ستونزو مخه څوک نیسي نو باید بوټي وکړي ونی وکړي لیکن اوس چې دغه شرایط دي په دغه نن سبا کې خلک باید څه وکړي د دوی څرګندونه سره
اول د وونو د قطع کولو نه جلو کېږي چې دغه نه مخنیوي شي او بل اخر په زمين کې دوی دغه بعضی مسایل دي چې هغه لکه بعضی د سوخت مواد دي د بعضی البته په خصوصا په خارونو کې دغه کم بے معیار غیر معیاري تیل نه استفاده کول دي دغه راز بعضی تاسو کده کابل خار په شمول نور غټو خارونو کې وګورئ په دغه داشونو دغه د خښتو په پټیو کې دغه راز په دغه اته د موټرو کې چې کم تیل نه استفاده کیږي داسې یو موټر وي چې هغه تقریبا نو نه ساو شپته نو نه ساو بیا کال کې هغه موټر جوړ شوی هغه که تاسو وګورئ البته وګورئ چې عملا دینه دود روان دی نو دا خو ټول سره اړین دي دا ټول سره
احمدي صاحب وبخشئ دا خو بیا هم د چارواکو وظیفه ده چې څرخم تیل افغانستان ته وارد کړي اما په یو بل برخه کې مثلا په یو متخصص تورز مخ کې په خول رسنیو کې لیکلی و چې عکس مخبر کړي او مثلا د کابل په سین کې خلک پلاستیک اچوي یغه ویلی و چې دغه سین په دغه کم اوبو باندې هم د کابل د شار یو لوی برخه د مزکی لاندې او بخړوبوي او تقویہ کوي خو کدل ته پلاستیک واچوي ممکن دغه وب لاندې لاړې نشي یعنی فکر نه کوي چې دغه ډیر وړې هڅې هم ممکن ګټوري وي چې د پلاستیک مخونیس
البته بالکل زکه په پلاستیک دی موډیټیزس انوایرمنټ دی وجنه هغه کمیونټیز دی چې هغه چي دی غزمونګه وستلالو کاغذ شو فرزت یا د مالټي پروتوکول شو دغه شان البته کواچه ول مشین دا به دی کمپوستبل دی او هغه په دې معنا چې دا بل اخر یو ورځ یا یو هفته یا یو میاشت په سره بدلیږي اول سید هغه درست نه خو به هم بل اخر هغه لیزاف کیږي او په اصطلاح دی
د ممتاز احمدی سرګندونه به د دې عامه خلک څه کول شي دوی ځینې نظریات درلودل احمد صاحب د دوی په مثلا د تیلو مسلې ته اشاره وکړه د زړو موټرو مسلې ته اشاره وکړه په دې برخه کې چارواکي څه کول شي اقدامات کول شي اما په دې نورو مواردو کې لکه پلاستیک الټا چول او د پیپسی قطعه هر چیرته چول او دا کارونه بیا د عوامو دي تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدی شي چې عوام په دې برخه کې لاس په کار شي که څه هم دا مو په هبي موضوع ته اشاره وشوه لیکن بیا هم د خلک څنګه څوک په هبي چې دغه کارونه ونه کی
شیبر صاحب په امریکا کې خدا سره چې خلک په هر مهم موضوعاتو لپاره خپل خپل ټولنیز گروپونه لري او هغه بیا گروپونه منظم په دې کارو لپاره کار کوي دلته کالیفورنیا کې زاکثر وینه مدا گروپونه داسې خلکو له څخه دي چې هغه تقریبا ټول ولنټیر راځي یعنی تنخواه معاش هم نه اخلي اما چونکې یو ښه ضمیر وجدان لري غواړي چې خلک له داسې مشکلاتو ستونزو خلاص کړي بیا ورځي په دغو ګروپونو کې کار کوي او دا خلک چې نه صرف هما په هوای کوي بلکې یو کوشش کوي چې دا شی کلتور برخه وګرځي او دلته خوشبختانه هر څه دا د شان د کلتور برخه ګرځېدلې متاسفانه افغانستان کې د کلتور برخه نه ده سوی لکه د تیر کال د ما اکسونه لیدل که امریکا کې ما د خلک اختر کې ډیر تللي و دا سا کال یو فکر کوم هغه ته آریوب زازوی ته اپار کې داسې خراب کړی و داسې خراب کړی و چې کله دلته د اکسونه بل شار ما مونږ چا سره شیر کولای نه شو چې د افغانان څومره بې کلتوره دي نو دا د کلتور برخه نه ده ګرځېدلې نو هغه لپاره ضروري ده چې حکومت او خلک ډېر نږدې همکاري سره وکړي زه اوس وینم د حکومت او د خلکو په منځ کې یو څه فاصله ده هغه فاصله د دې بحث سبب ده چې دا کارونه امکان نه لري چې تر څو حکومت او د خلکو په منځ کې فاصله نه راغلي دا هیڅ امکان نه لري نو په حکومت ته په کار ده چې په خلکو اعتماد وکړي او داسې برنامې جوړې کړي چې خلک نور دا خپل حکومت خپل وګڼي او دې سره همکاري وکړي او دې لپاره هغه هم په هوای دی ضروری ده د استادان علما اوس اکثره په افغانستان کې لسی داس ملایم دي چې دا خبره ورته یاد ده چې داسې شپږ میاشتې بعد یو سیلاب راځي او داسې متفقان طوفان راځي دا کې داسې د کافر فتوا در باندې ولګي چې دا څه وایي ته نو دا مشکلات ستونزې شته او دا ستونزې او مشکلاتو حل لپاره باید محیط زیست رهبری یو ښه پوه متخصص او مسلکی خلکو ته لاسته ورکړي شي چې هغه دا کار وکړي شي ځکه دا ډېره غټه مسله ده صرف په چیلو باندې په غلطو چیلو واردولو باندې نه دا نه حل کیږي دا نړیواله مسله ده او نړیواله مسله ده افغانستان شپږم لټور نه زیات زیانمنون کوي هیواد نو په دې باندې صرف په چیلو یا هغه کومه اقدامات چې په افغانستان کې کیږي په هغه باندې دا شی نه رفع کیږي تر څو چې ټول حکومت خلک یو ځای نشي او دا چې ټولنې راوځي ترانه شي لکه دلته چې خلکو ټولنې دي او هغه په ګډه کارونه کې د امکان نشته او بل دا چې دلته تقریبا شپږ میاشتې مخکې د خبرونه راځي هلته چې ګورم په افغانستان کې سبا که سیلاب کیږي دوی نن خبر درکوي نو په یو ورځ کې به ته څه وکړې
البته احمد صاحب دغه دی وی ورسی او بخښي د دې ویروس خبر هم چې کله ورکل شو دی مثلا پازادي راډیو کې د اقلیم د بدلون له خطر د موضوع تعقیب اوتل کدی یو ورځ مخکې خبر ورکل شو دی په خبرونو کې مثلا راخلو چې سبا په فلاني ولایت کې ممکن سیل راشي او خلک د خبردار وي بیا لبد مرخه په هغه سبا باندې په هغه ولایت کې سیل راغلی وي خلک یې وړي وي او څوک ورته حیران پاتې شي او تاسو د ځاځي اریوب موضوع ته اشاره وکړه هلته هم یو شمیر ځوانان راټول شوي وو او مدني فعالان وو او بیا د خلکو چې کومه ګندګي به ورته وایو چې هلته خبره کړې وه، هغې په پلاستیکونو کې راټوله کړله چې د هغوی هم کور ودان. سلیمان خیل صاحب، که ستاسو نظر واخلم، دا د عامه پوهاوي موضوع ډېره مهمه ده. کله ناکله دا خبره کوو چې عامه پوهاوی باید د چاپیریال ساتنې اداره ورکړي، کله بیا وایو چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي، کله بیا وایو چې خلک باید دا کار وکړي. لیکن یو بل ته سره ګورو او په وطن کې همدا حالات روان دي، ستاسو به وړاندیز څه وي چې څه باید وشي؟
ډېر ښه سوال دی وکړه. عامه پوهاوی په هکله به مخکې مو ویلي چې متاسفانه افغانستان کې عامه پوهاوی که څه وایم دا په هغه کچه باندې نه ده څه وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدلی اوسېږي. او دوستانو یو خبره باید بله هم اضافه کړم، سوال تر څنګ چې دوستانو وویل چې مطلب امریکا کې شپږ میاشتې مخکې شپږ میاشتې وړاندې وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي یا باران راځي. په افغانستان کې هم دا سیستم شته ده، خو متاسفانه ډېر ضعیف ده، کمزوری ده، د هوانوردي یا د اوشنتي یو برخه ده چې په هوایي میدان کې دا فعاله ده چې دوی یو ورځ دوه ورځې مخکې وړاندوینه کوي. خو متاسفانه دغه میسیج یا دغه پیغام هغه خلکو ته نه رسېږي چې د سیلابو په مخه کې کورونه جوړ کړي دي. د سیلابو په ځای دا یو کې هلته کروندې لري، هلته ځمکې لري، محصولات راسره ټولوي، هغه ته دغه پیغام نه رسېږي. دا پیغام زما او تاسو رسېږي چې په میسج کې، په فیسبوکو کې موږ آنلاین یاستو. نو دغه مسله ده چې هغوی ډېر زیانمن کېږي. او د یو مسله دا ده چې یو عامه پوهاوی ده چې خلکو ته ورکول کېږي چې مطلب قانونه تیار کړي. بعض اقدامات دي چې خلک بغیر له عامه پوهاوی دولت خپله کولی شي چې تر څو د دې ناورین مخه ونیسي. اوس که وایو چې د کابل اوبه کمې شوي دي، خلکو ته وایو چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، اجتماعي رسنونه چې مطلب اوبه کم استفاده وکړي، ډېر خواتر خواته اوبه دي نه اچوي، په عامه اصطلاح درته ووایم. نو د دې تر څنګ دولت هم مسؤلیت لري چې د کابل سیند نه کوم ځینه چې شروع کېږي هلته د چک ډمونه جوړ کړي، تر څو د اوبو د ځمکې لاندې اوبه دوباره له چارج شي. او د کابل خلکو ته د ډېر په شدیده باندې ووایه چې د کابل سیند کې څوک کثافات دي نه اچوي. همداسې د اقلیم مسله او د چاپیریال ساتنې د ژوند د کوم هغه چې موږ لرو، کوم فرهنګ چې په افغانستان کې ده، دا صحیح ده کمزوره ده، دې باندې هم کار وشي. او دا کوم ناورین چې اوس روان ده په افغانستان کې، لکه ډېره ګرمي دا راغلی ده په افغانستان، راتېر سو په افغانستان کې ډېر خلک ګرمي ووهل، یو څه تلفات یې درلودل، یو څه خلک مریضان هم سلوت بېرته روغ شوي به وي. همداسې د خلکو زراعتي محصولات له منځه لاړل، سیلابونه راغلل، وچکالي ګڼې تېرې شوې. دې کې تنها په عامه پوهاوی سره نه کېږي چې دوی مخه ونیسو. که چیرې ټول خلک پوه اوسېږي دغه ناورین ده، خو دا یو نړیواله ناورین ده، یو جهاني ناورین ده چې اقلیم بدلون چې موږ باندې باس ته اوس کوو. نو دې لپاره پکار ده چې دولت، نړیوال موسسات جمع خلکو سره یو ځای سي او دې لپاره یو ملي برنامه د جوړه کړي چې ښه څنګه دې لپاره موږ کار وکړو. اوس ما مخکې وویل چې په امریکا کې مطلب هغه جوړه کړي چې ډېر
سلیمان خیل صاحب او بخشي تاسو مثلا چک دم یو خو عمومي پروګرام دی، عمومي پروګرام ټول یو بل ته سره ګوري. او همدغه په د جمهوریت په وخت کې مشل کاله په امریکا کې تیر شول چې عمومي پروګرام جوړ شو، عمومي پروګرام جوړ نه شو، ځکه دولت، عام خلک، کلیوال، هغه څوک چې تعلیم یې کړی دی، هغه څوک چې تعلیم یې نه دی کړی، دا ټول چې په یو خوله شي دا ممکن په افغانستان کې ډېره ګرانه وي. تاسو مثلا مخکې چک ډیمونو موضوع ته اشاره وکړله، مخکې تر دې چې ژمی راشي سر له وسله خلک کولی شي چې د دې غم وخوري. البته دا یادونه هم باید وکړو چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ وشو. په دې تیرو تقریبا شپږو کلونو کې چې د ازادي راډیو له لارې کوم راپور نه مشتر لاسه کړی دی، مثلا د کابل په غرونو کې یا په ځینو نورو سیمو کې واړه واړه چک ډمونه دی واورې لپاره جوړ شول. تیر کال موږ څو راپوره درلودل په دې تیر ژمي کې چې ځینو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې واوره په سیمټي ځایونو کې نه اچوو او د کور په هغه ځای کې اچوو چې هلته خام هم ځکه ده. یعنی یو څه تغییر هم راغلی دی، خو دا تغییرات باید ډېر وسیع شي.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر اتو په ژوندۍ بڼه.
یو دوه اوریدونکو را سره دی، ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، دوی به هم راوخ. مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام تاسو را سره یاست.
تاسو له هدا تعالی مره هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خبرونه ته شرغلی خپل پښتنه وکیل اوسه
قربان سم. یو ځانګړي سلام د ځانګړو مېلمنو ته وایم. را به سم دا موضوع ته ډیر پیسې موضوع مخاله د علامه قادر وکواکن دا سیلابو موضوع داسې د روزانه دلته په هلمند ولایت کې زموږ خلک کورونه چې دي د سیند پر غاړه باندې دي. نو خبره ده چې دغه اټکلونه چې دي دا دعوه پېژندنې ادارې چې دا کوم وړاندیزونه رسمي مثال د خبرې چې دي اټکل کړي پر خاله رسنیو باندې اوس مثال د خبرې ځیرک ټلیفونونه ستا د استاس رسنۍ د الله استاس عمر ډیر کې مثال پر وخت باندې د خلکو ته خبر ورکړي. دلته په دې خلکو کې داسې یو دغه ستاسو مثال د خبرې دغه غواړي عامه پوهاوي ته ضرورت لري دوی پوهي نه لري زوره دلته ما ولا اکثرو کسان ته ویلي دي چې مثال د خبرې د ازادي راډیو اټکل کړی دي چې سبا به یا بل سبا د بارانو یا د سیلو اټکل دي. د دې پر په ما ته داسې ویل کېږي دا پرېږده داسې ویله خبرې د دوی د خدای پاک په کارو مثال د خبرې څه خبر دي. بیا زه مثال د کنات په خاطر دي ته وتوان چې دوی ته یو کنات ورکړم مال وروره بس ماشینه لاسته مثال د خبرې د دعوه تودوخه و دغه ګرموالي ورمالېږي. نو دغه د طریقه سدې څه د معلومات کېږي. نو زما په فکر و نظر باندې مثال د خبرې چې رسنۍ خوا ته خاص کال و چې یا مثال پر خاله رسنۍ باندې داسې واټکال و چې بعد دا جدي وګڼو او بل داسې دي چې سبا هم محترمه دا خبره ده چې دلته دا د هلمند په سیند پر غاړه باندې دا کم کسان چې مثال دا سیلو وړي دي یا دا رودو وړي دي بیا داسې کسان وړي دي چې مثال زمیندار نه دي وړي دا د زمينه خلک وړي دي هغه داسې وړي دي چې د استوګنې ځای دی نه لري د مینې ځای نه لري بیا نو په دا خورونو په دا سیندونو کې ځانو ته ځای نه جوړ کړي یا خیمه درولي. د زمینه د حکومت سره دا غوښتنه ده چې مثال دا د زمينو خلکو ته داسې یو د مینې ځای برابر کړي او د سرپرستی ځای برابر کړي. اکثره کسان دا غوښتنه کوي چې مثال د مینې ځای نه لري دا سود ځای نه لري. نو بعد دا د پیژندنې د ادارې د خاطر چې کوم اصولونه کیږي دغه ته پام لرنه وشي او په مسجدانو کې د نړۍ علما باید چې ډېر څه ولوي باید چې باید خپل مقتدیان ته په هر جمعه وروسته مثال په نسبت ورته وایي چې مثال دغه سره ډېر اچات وکړي ځکه ډېر کسان یې وړي دي چې باسته مو سره
ډېره مننه ډېره مننه ستاسو ډېر شو وړاندیزونه اوسې له داسې راډیو له نور اوریدونکو سره مو هم شریک کړل کور مو ودان. یو بل اوریدونکو هم را سره ده مهرباني وکړئ تر شته اسمان لاندې پروګرام ده.
السلام علیکم شبر صفه او فامیل منو او ټول ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمی اوریدونکو یو همکار اجو توخیر زابل ده ولې شاجوی له ولسته
اجي صاحب شرغلې کور ودان مهرباني
مننه لا تل صدخم مننه سلامونه متوین دي څو نظر ورکړي دي شي مشورې او وړاندیزونه یو کول کولې ودان. موږ به هم راسو د طبيعي شي یا د اقلیم بدلون دا خورشته هم ټول نړۍ کې ست خاص تن څه کول په افغانستان کې ډېر مشکلات کې شبر صاحب د څه میوجات چې دي هر نباتات او ټول زراعت چې دا یو هم وروغ نه د پاتې شوې هغه متزدل شوې نه ده. لغنوم نیولې تر انزرو تر کشتو دا یو انګور لا تر اوسه پورې هم دا څه څه مرزونه کړي دي خدای دې نه دي کړي. نو دا هم رښتیا هم سر له ډیرو ګرمۍ او د دغو بې وخته بارانو د سیلابونه نو دلته مشکلات جوړ شو. سیلابونه رالو یو لس ورځې مخکې زموږ په ځای کې اوسپینډرې کوچله مخدی راي پر مرکب باندې سپور و هغه ضعیف و نو مرکب را وخته سپینډرې خورکه یو وړه په شهادت ورسېلې. دغه سې نور په ارغنداو کې د سیندونو راځي ارغنداو یو ډېر غټ ورود د سیند نو دا هم راځي د انځکی وړي کله کله مالی تاوانونه رسی خو الحمدلله تر اوسه جاینې تاوانونه نه رسولې. نو دلته زموږ په زابل کې په شاجوي کې هم وسره لې ډېر ډېر خلک یې په مشکلاتو باندې اخته کړو. نو دا مشکلات شته نو موږ باید عامه پوهاوی رامنځته کړو د راډیو له لارې ستاسې راډیو یې کور ودان تر ټولو رسنیو مخکې موږ سهار وختي پر 5 بجې خبروي خبروي چې نن په دوو ولایاتو کې اشکال شوی ده. نو خلک باید چمتو شي ځکه چې په داسې سیمو کې لکه اتل ساعت سیمې ورباندې وکوله په خوړو کې نه واړي او په ردو کې نه واړي او اول ورنی نه باید داسې ځای جوړ کړي چې هغه د وسې او د سیلاب ممر نه وي. نو په داسې ځایو کې باید جدي اقدامات پر کار واچي او نه واړي او امامان باید په ممبرو باندې پر ممبرو باندې باید په خلکو ته په هوایي ورکې چې کله چې سیلابونه راځي یا باران اټکل شوی تاسې اول کشنیان له کورو څخه مه راباسي حتی حیوانات مه راباسي ځکه چې دا وسه دی شی ده سړی نه خبرې په کور کې بله ورځ او په کوم ولایت کې ناستو میلمانو دا خوارانې یوړو اوس موږ په نوبهار ولسوالي کې وشمنځو کې نو داسې پېښې دغې ناڅاپه وسه راسي باران ډېر تیز شي کشنیان باید لکورو دخنو لاسه و مدرسو تنو لاسه.
آجی سب تاسو ډیر ښه وړاندیزونه وکړل. درې موضوعات چې تر اوسه پورې په دې بحث کې دلته یاد شول کنه، مخکې سلیمان خیل صاحب هم دې ته اشاره وکړله، او احمدزی صاحب هم او کریمی صاحب هم د خبرونې میلمنو. مثلا یو وی خبره ده چې چیک ډیمونه باید جوړ شي. ژمی را روان ده، د مخکې تر دې چې ژمی راسي او په زابل کې واوري ووري باید خلک چیک ډیمونه جوړ کړي. د بامونو واوره باید په خام مځکه کې واچوي. بوټي دغه واړه واړه بوټي باید لبیخه راونه باسي، حتی د کوچنی کوچنی بوټي سيدي ل ریشې سره راونه باسي، ځکه سیاقم په چاپریال باندې منفي تاثیر کوي. او څومره سي کېدای سي دیونو له وهلو ډډه وکي، نوري ونی وکړي، که څه هم بیا خو دیونو د کرلو د نیالونو رکشنولو وخت خو نه دی. خو دغه شان هم کچیری مثلا د تاسو وسته راډیو واوري د خبرونه کې مو برخه واخیستله، تاسو کور ودان هر وخت په خبرونه کې ګډون کوي، او دغه ژغ تر نورو ورسوي، د جماعت تر امامه ورسوي، او کېدې چې هغه په لاسپیکر کې خلکو ته وای، او همدغه چې د خبره پسې او لکه کوم وړاندیزونه ستاسو مخکې وکړل، نو ډیر بشسي تو خې سه.
بله، استابین کول پر ځای وړاندیز د موږ په تور له مومنه لید موږ بخامه خاص سپینځره یم په بازي جلسو کې برخه اخم، په کلی کې هر چا ته د اکثرانو ته دکان ته خلک راځي، زه به ټولو ته د عامه پوهاوی وای ورکم. دا بالکل پر ځای خبره ده چې تجربه شته چې چا اروپایي یا یو سپینځری یا یو به تجربه یا یو علمي سړی هغه ډېرو ټکو ته اشاري تا وکولي. نو رښتیا هم دغه ځنګلات چې دا د سیلابو د مخنیوي لپاره ډېر مهمیت او مفید تمامېږي. دغه سې لکه ستا څرګندونه وکړه او ټکې ته دې اشاره وکوله، لکه بندونه دا ټول په دې اوبو کې اوبه ذخیره کېږي. دوې ګټې لري، یو خو د سیلابو مخه نیسي، اوبه چې د سیلاب زور وړي په هغه ډیم کې سره یو ځای شي، او بل وچکالي او د کوست اف د زراعت اوبو ده پرمختګ دپاره بله ګټه کوي. دا ټول د دې سببونه دي.
حاجی صاحب تو ډیره مننه خبرونه کې برخه را سره وخصه. له اتل صاحب څخه مننه کوم چې شوړه د زونه وکړل او خبرونه کې ګډون را سره وکړه. د دې خاطر چې دغه بحث راغون کو، احمد صاحب تاسو په امریکا کې د دنیا په یو پرمختللي هیواد کې د ژوند او د پانتون د تدریس د تجربو په اساس باندې افغانانو ته څو وړاندیزونه لري چې د اقلیم د بدون لا اغیزو دوی پاتې شي او را بچ شي او د اغیزې لشتر لشت په افغانستان باندې کم شي؟
او شي برسه ښه سوال ده. محمد داد چې اول په دې کې حکومت رهبری مسلکی خلکو ته لاس ته ورکړي، ځکه چې اوس وخت کې زنب ګورم چې مسلکی خلکو دا کار لاس کې وي، او ادا مسلکی خلکو کولی شي یو جامع شل کلنه یا لس کلنه یا پنځه کلنه ستراتیژي افغانستان د چاپیریال ساتنې لپاره جوړه کړي، او بیا دا کې عام خلک را شریک لټون نه زیات. مهمه خبره ده چې حکومت هر څه نشي کولای تر څو عام خلک وسره شامل نه وي. حکومت څه کولای شي چې په دې مسایلو کې قوانین جوړ کړي، لکه وایي چې د خوړ سره خوړ کې یا خوړ سره دومره فاصله کې کور جوړول بيخي منع کړي، او څوک چې دا مشکل د ځمکې لري نو افغانستان ډېر غټه ځمکه لري، شپږ لک او پنځه پنځوس زره مربع کیلومتر هغه ده ځمکه لرو، نو دا ځمکې باید ورکړی شي چې راسي دغه هلته خپل کورونه جوړ کړي. بل د اوبو لګولو او د اوبو رسولو مشکل هم باید حل کړي. دا خلک چې دي سیند غاړې ته کورونه جوړوي دا لیونی نه دي، دا مشکل د اوبو لري، نشي کولای چې لسین لري هلته ځان ته ځای جوړي. همدغه سین ته نږدې د اوبو د لاسرسۍ لپاره دا کار کوي. نو په دې کې موضوع کې باید حکومت کار وسره وکړي، او لټون نه زیات دا ده چې یو ملي موضوع دا وګڼل شي او ملي کمپاین ورته وشي چې په دې کې ټول شامل وي، او په دې کې والیان لسوالان دا مهم رول وبولی شي. زه چې څومره اطلاعات لرم د والیانو او لسوالانو لیدل اوس مشکل شوي دي چې دې ته باید د اسلامي امارت مشر خواته د اسلام نارې وي کو حضرت عمر رضی الله عنه اعمالو ته وګورو، نو هغه به والي او او لسوال ته دا بالکل اجازت نه ورکول چې دا ته دروازه کی اته دروازه به ورسوزل اور به ورچاو چې ته والی دروازه ته یې کړه. نو په کار دا ده چې حکومت هم په دې کې کار صحیح وکړي او عام خلک ځان ته رانږدې او عام خلک اعتماد ترلاسه راوړي او عام خلک هم ورو ورو باید خپل حکومت سره دا کارونه په شریک وکړي، ځکه دا ملي ناورین ده. ملي ناورین تنها هغه نشي کولای، حکومت نشي کولای، تنها خلک هم نشي کولای. نو دا باید یو ځای سره
ماننه احمد صاحب ماننه
بل په امریکا کې یو شاید چې هغه زو سوغړم تاسو
مهرباني
ورجنګي چې اورم چې هغه دلته خاص اپونه لري، یعنی اپلیکیشن کاریال په موبایلو کې، نو هغه کاریال بیا مکمل زیات معلومات ورکوي چې سیلاب په کوم ځای کې راځي، کوم ځای کې زیات به خلک متضرر کیږي او مخکې نه مخکې خلک خبري. نو دا چې حکومت کوي او که پرایویټ سیکټر یې کوي، نو باید کاریالونه جوړ کی یا اپ او هغه بیا اویلیبل وي خلکو لپاره په موبایلو باندې او خلکو کولی شي له دې نه استفاده وکړي. نو دغه مهم ده چې باید رهبری صحیح وي او رهبری یو لاس کلنه خسراتیجی جوړ کی تر څو له دغه ناورینو څخه مخنیوي.
مانن احمد صاحب د کریمی صاحب نظر به هم په لنډو باندې واخلم. کریمی صاحب، تاسو د مدني فعال په صفت باندې خلکو ته څه وړاندیز کوئ چې افغانان د اقلیم د بدلون له دغه ناورین نه څه نسخه وښورل شي؟
شبر صاحب، بالکل بکار دی او خدای شي عامه ته هغې خبره وکړي چې خلک باید د تاسو سره چې ونه وکړي، بوټي وکړي، او دونه وهل د ځنګلات وهل ممنوع شي، لکه څنګه چې په جګړې سره اوس دا خیال کېږي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ځنګلات ووهي، دته دوام ورکړي شي. علاوه له دې د کومیلي سطحه ځینې کارونه مثال شوي دي. په نړیوال کانفرانس په ننګرهار پوهنتون کې ترسره شو چې علمي مقالې ولیکل شوې. د هېواد د ټولو پوهنتونونو استادانو لپاره دا د ستاینې وړ کار دی چې متنونه چې همدغه معلومات او د مقالاتو علمي مقالې نګدي چې پالیسیان او ستراتیژیان جوړوي، دغه برنامو ته دوام ورکړي شي. او بل خلک او حکومت په ګډه د اقلیم بدلون په وړاندې مبارزه وکړي چې هغه د عامه پوهاوي نیولې بدلونې د نویو هیلو نیولو ته د پلاستیکي کڅوړو د نویو شیانو نه ګرځول او نور شیان پکې شامل دي. حکومت چې کوم مثال د نړیوال کانفرانس کې کړی او دغه برخه کې لا کارونه وکړي، دا د اساس ثابت دی. ولولو دې نړیوال ټولنه باید ته ځان غوې نه ګڼي، ځکه دا د بشري موضوع ده. افغانستان کې د اقلیم تاثیرات تاسو مخکې یادونه وکړه چې افغانستان شپږم متضرر هېواد دی چې د اقلیم بدلون ځوریږي او خلک یې له مشکلاتو سره مخ دي. دلته شل کلن جنګ پېښ شول، ورته تسلیحي استعمال شوي، نن یې ورځ ده چې دغه افغانان ترلاسه ورکړل شي او د اقلیم د بدلون سره په مبارزه کې افغانان سره مرسته وشي. دا کوم متضررین چې دي، مثلا یادونه وکړه چې زموږ د قانون ځمکې له منځه لاړې، خلکو کورونه وران شول. نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د دغه خلکو سره لاسنیوی وکړي، د دوی د زراعت متضرر شوی، د دوی ځمکې خرابې شوي.
مننه کریمی صاحب. سلیمان خیل صاحب، په د خبرونه په وروستیو کې کساسو نظر واخلم، تاسو څه وړاندیزونه لرئ چې په لنډو لطفاً چې خلک باید څه وکړي او چار وخت څه؟
ډېره مننه. زه درې وړاندیز لرم. لومړی دا چې د نړیوال نه غوښتنه مې دا ده چې د اقلیم بدلون د مسایلو ته د خبرو سره د سیاسي چلند ونه کړي. دا دریم کال چې افغانستان په نړیوال مجالسو کې چې د اقلیم بدلون خاطله ترسره کیږي نه غوښتل کیږي. هلته هلته داسې کنفرانسونه ترسره کیږي چې لکه افغانستان چې موږ تاسو وایو چې شپږم هېواد ده د اقلیم بدلون له ناورینو څخه مخامخ ده، هلته ورته پیسې ورکول کیږي. افغانستان چانه پیسې نه غواړي، هلته ورته دغه هېوادو لپاره صندوق ایښودل شوی ده، مالی مرستې ورسره کیږي چې افغانستان د سیاسي ملحوظات له خاطره هلته نه غوښتل کیږي. نو دا صحیح کار نه ده، دا عدالت نه ده چې هغه خلک کروندګر، هغه بیچاره خلک چې اقلیم بدلون به باندې سیلاب راغلی ده، باندې باران راغلی ده، وچکالي به باندې راغلی ده، دې نه سیاسي ملحوظات باندې استفاده نه کیږي. نو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې سیاسي ملحوظات د لږ پرېږدي، د اقلیم بدلون مسایلو سره یې میاو ځای کوي. یوه خبره دوه وړاندیز مې دا ده چې دولت دې یا کوم چارواکي چې دي، دا خصوصا د چاپیریال ساتنې اداره چې ده، د یو ملي اداره د عامه پوهاوي لپاره د جوړ کړی چې هغه کې د صحت وزارت نه، هغه کې د علماو وزارت نه، چې ټول د علماو پکې اوسېږي، همداسې د وزارت داخلي نه، دغه ټول د یو ځای کې یو ملي
اداره دی جوړه کی چې تر څو له دې تاریخ نه په هر ول سوالو په هر ولایتو کې خلکو ته امه په هواي خلکو ته دی د کوم نورین سره روان دي په هغله معلومات ورکي. او دریم خبره دار چې لطفا خلک د اقلیم بدلون مسائل دي عقیدتی سترگو باندی اونو گوری دا عقیدتی مسئله نه نه چی مونگا اوه چی سیلاب کی تو بوتی اونو وانی دای خدای کار دا سیره چی دا خدای کار دا خو مونگا و انسانان یستو چی دی سیلاب سبق بردی دلو یستو مونگا انسانان یستو چی دعوام گرم کرده دا و چطوریل خرافه کرده نو دا ویما و رنگیزون و خدای دیو که چی خلق دی دیتا دی عقیدتی سترگو باندی اونو گوری زکر دا دی عقیدتی مسئله نه دا دی خلق انسانان دی چی پری دنیا که فساد کرده دا اقلیم که لاسون و حل سوی دی تو اقلیم بظلوم کرده
مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. احمد زید صاحب له تاسو هم ډیر منندوی یم او له جاوید کریمی څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخیسته د هغوی هم مننه کوم. زه احمد چې بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
لقد زرك سر بسر